محمد رسول الله
دا وحدت سمبول
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ ز سلامونه او نیکی هیلی ومنئ دوستانو د خبرونه په دې شیبې کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
حاضر شوی و چې د محمد رسول الله د وحدت او اتحاد سمبول ترنوان لاندې یو بل ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو.
عزیزانو د مسلمانانو وحدت او یووالی او د هغوی ترمنځ د اتحاد ضرورت د اسلام د سپیڅلي دین له تعلیماتو او د قرآن کریم له لارښوونو څخه دی. قرآن کریم د حجرات د مبارکې سورې په لسم آیت کې فرمایي مؤمنان د یو بل وړونه دي، په دې وجه د خپل دوو وړونو ترمنځ سوله ټینګه کړي او الهي تقوا خپله کړي څو د خدای رحمت مو په برخه شي. د ایران د اسلامی جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې یو دینی، سیاسی، عرفانی او مانوی شخصیت یې درلود او د قرآن کریم د مکتب او د اهل بیت د تعلیماتو ډیر غوره منونکي وو، د مسلمانانو وحدت د اسلامی نړۍ د غوړېدو لامل ګڼو. د مسلمانانو د وحدت او یووالي مسله په حقیقت کې د حضرت امام خمینی یو لرغونی او اساسي فکری مشغولتیا و چې دوی درې یو شیبه نه غافل کیده. امام خمینی د مسلمانانو وحدت او د هغه په چورډیز د مختلفو اسلامي فرقو د منونکو راغونډېدل د مسلمانانو د قدرت د زیاتېدو او د اسلامي نړۍ د ستونزو او مشکلاتو د اوري لپاره د بدلانه یو پیچومې ګڼه. د دوی په لوړ لید کې د مسلمانانو ترمنځ یووالی هغوی په یو داسې واحد امت بدلوي چې د استکباري نړۍ د زیاته غوښتنو په وړاندې لکه د یوې زورورې او ځپونکي څپې ودري او په نړۍ کې د اسلام نجات بخونکي تعلیمات خپروي.
د 1999 کال په فروری میاشت کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره د ایراني ولس ترمنځ د اختلاف او تدبرکوالي رامنځته کولو لپاره د دښمنانو او ماتې خوړلو حساسیت زیات شو. هغوی د قومي او دینی تفرقو په اچولو سره له خپل لارې د اسلامي انقلاب د غړولو لپاره ډیر کوششونه وکړل. د وحدت اونۍ په عنوان سره د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه میلاد د ورځو نومول د دښمنانو د تفرقه د اور په وړاندې د امام خمینی یو مدبرانه اقدام و. حضرت امام خمینی د ربیع الاول د میاشتې له 12 مینه چې د اهل سنت روایتونو لمخې د رسول الله مبارک د زوکړې کلیزه ده، د دغې میاشتې تر 12 پورې چې د اهل تشیع د روایتونو لمخې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه میلاد د نیټه ده، د وحدت و نه نومولې ده. دغه مهم پیغام د 1991 کال د نومبر په 28 نیټه د حضرت امام خمینی لخوا صادر شو. له هغه وروسته په ایران او ټول اسلامي نړۍ کې د خوشحالۍ په دغو ورځو کې د رسول الله مبارک د میلاد مراسم او خوشحالۍ او همداشان سترې سترې غونډې ترسره کیږي.
دوستانو، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مسلمانانو د وحدت او یووالي پاک لا په لړ مهمو سرګندونو کې فرمایي لا ملی پالنه لا خطرناک او لا غمناک د اهل سنت او شیعانو ترمنځ د اختلاف رامنځته کول او د مسلمانانو ورونو ترمنځ د فتنه اچونکو او دښمن جوړونکو تبلیغاتو القا ده. الحمدلله د ایران په اسلامي انقلاب کې د دې دوو مذهبونو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته او ټول په دوستی او ورورګلوي سره د یو بل تر څنګ اوسیږي. اهل سنت چې په ایران کې نفوس بشمیره دي او د هیواد په اطرافو او سرحدي سیمو کې ژوند کوي او ډیر عالمان او مشایخ لري، زمونږ ورونه او مونږ د هغوی ورونه یو. او هغوی له هغو نفاق اچوونکو انګازو سره چې ځینو جنایتکارانو او په سیونیزم او امریکې پورې پیلو کسانو جوړې کړي دي مخالف دي. په اسلامي هیواد کې د اهل سنت رونه پوه شي چې په سترو شیطاني قدرتونو پورې پیلي مزدوران د اسلام او مسلمانانو خیرخوار نه دي او دو خیر نه غواړي، او ضروري ده چې مسلمانان له هغوی تبره وکړي او د هغوی نفاق اچوونکو تبلیغات ته غوږ کې نږدي. زه د نړۍ ټولو ژمنو مسلمانانو ته د دوستۍ لاس ورکوم.
د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ ډیر دینی اشتراکات شته، لکه د دواړو خدای یو، پیغمبر یو، او قرآن او کتاب یو دی، قبله یو ده، او د دواړه د قیامت په ورځ عقیده لري او همداشان په ډیرو شریع احکامو کې سره نږدې دي. حتی زیاتره اهل تسنن ورونه او خویندې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په عظمت باندې د اعتقاد او د هغوی د منلو په باس کې له شیعو سره یو شان دي. زیاتره اهل تسنن مشرانو او حتی د هغوی مشهورو شاعرانو امام علی علیه السلام په نیکۍ او اخلاص او صداقت او شجاعت او د پیغمبر اکرم په ملګرتیا ستایلی دی.
عزیزانو، د وحدت اونۍ کچیرې د ټولو اسلامي هیوادونو په پراخې ملګرتیا او پوره پرتم سره ترسره شي، نو د دښمنانو ټولې دسیسې به شنډې کړي. په دغو ورځو کې اسلامي او وحدت بخون کې غونډې د ورورولۍ، یو زړهتوب او هم د اسلامي نړۍ د کړکیچونو د آوري لپاره یو ښه فرصت ګرځېدلی شي. نن سبا په خواشینۍ سره ځینې اسلامي هیوادونه په تیره بیا سعودي عربستان چې ځان خادم الحرمین هم بولي او د کعبه شریف د رسول الله مبارک د پاک حرم او مسجد نبی او مقام ابراهیم په شمول ډېر مهم اسلامي سمبولونه لري، د غاصب اسرائیل او د امریکې د چارواکو له غلیمانه سیاستونو سره لټولو زیاته ملګرتیا کوي. په داسې حال کې چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د حقیقي یووالي او ملګرتیا او یو زړهتوب په سیوري کې د اسلامي نړۍ مهمه مسأله یعنی د فلسطین کشاله ښه په اسانه هواریدې شوه، او د یمن، عراق، بحرین او شام په شان کړکیچونه به نه رامنځته کېده.
د مسلمانانو ترمنځ اتحاد وی او د ټولو اسلامي هوادونو لخوا هم فکری او همکاري او یو شان فیصله غوره کده، نو نړیوال مستکبران به د مسلمانانو له اقتدار سره مخامخ کېدل او له نورو به یې د اسلامي هوادونو د تیلو پسترو زیرمو او نورو پانګو باندې تیری نه کاوه. مسلمان هیوادونه د نړۍ د ټولې انرژي او یا سلنه برخه لري، او د نړۍ د طبیعي زیرمو کابو 15% ذخایر د مسلمانانو په واک کې دي. نن سبا منځنی ختیځ د نړۍ په جیوپولیټیک معادلاتو کې یوه مهمه او مؤثره سیمه ده، او د تمې ډیر سترګې غواړي چې هغه ونیسي او وی لوټي. صرف په ټولو اړخونو کې د مسلمانانو وحدت او یووالی کولی شي چې اسلامي هیوادونو ته قدرت او عظمت ورکړي. اسلامي وحدت مسلمانانو ته د قدرت ورکولو نه علاوه د اسلامي هیوادونو له علمي، کلتوري او اقتصادي پرمختګونو سره هم ډیره مرسته کولی شي او د هغوی د پرمختګ او ترقۍ لاره هوارولی شي. د اسلامي هیوادونو سترو پانګو ته په پام سره که چیرې د دغو هیوادونو ترمنځ د پیسو او اسعارو یو واحد نظام ټینګ شي، نو د نړۍ اقتصادي معادلات به په یو بل ډول وي او نړیوالې پانګې به د څو مستکبرو هیوادونو په خدمت کې نه وي.
دوستانو، د مسلمانانو د وحدت او یووالي په لړ کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لوړ نظر د ټولو زیاته اوختنو په وړاندې ودریدنه او مسلمانانو ته قدرت وربخل وو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای هم د حضرت امام خمینی په شان وحدت د اسلامي نړۍ یو ضرورت ګڼي او د اسلامي فرقو منونکو ته په خطاب کې فرمایي: دښمنان مونږ د یو بل په سترګو کې بد راوالي، مونږ یو بل ته ناخوښ ښایي، دا د دښمنانو کار دی. هر خوځښت چې سبب کیږي مونږ یو بل سره سم وپیژنو، زیات وپیژنو، ښه وپیژنو، خپل پیاوړي ټکي وپیژنو، دغه پیاوړي ټکي زیات کړو او یو بل ته منتقل کړو، نو دا خوځښت به د وحدت او یو موټیتوب او د اسلامي امت د لوړوي سبب شي.
له هغه وخته چې د مسلمانانو د وحدت په زړه پورې غږ له اسلامي هیرانا پورته شو، د وحدت په اونۍ کې پرتمینې غونډې او کانفرانسونه ترسره کیږي چې پکې د مختلفو اسلامي هیوادونو وروڼه او خویندې راغونډیږي. د وحدت د اونۍ یوه بریا هم د ملګرتیاوې، پریکړې او له یو بل سره د مختلفو اسلامي مذهبونو د منونکو د یو زړه توپ اړیکې دي. دا اجتماعات د تکفیریانو د یوازې کېدو او د تفرید د بیرغوال د غاړې ته کېدو سبب شوي دي. په دغو کې یوه مهمه غونډه د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرانس ترسره کیدل دي. دا کانفرانس هر کال د یو وحدت بخښونکي شعار په چورلیستوب سره پیلیږي او د مسلمانانو یوه پرتمینه اجتماع انځوروي. اوس دا کانفرانس چې پکې د بهرنیو هیوادونو له 300 زیات سیاسي، کلتوري، مذهبي او اجتماعي شخصیتونه حاضریږي، په ټوله دنیا کې د شیعه او سنی عالمانو ترمنځ د عالمانو د ملګرتیا د روحیې د پیاوړتیا سبب شوی. حتی له اروپا څخه د مسلمانو متفکرانو په شمول د نړۍ ډیر ځانګړي شخصیتونه چې استکباري زده او سیهونستي زده روحیه لري، اوس د اسلامي وحدت په نړیوال کانفرانس کې د ګډون شوق لري. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو له حضور اجازه غواړم.